السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته چې تر نه هو بجو دوام کوي خرغلست د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو له هر څه مخکې په مکرۍ خبرونو ته د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځنګړی استاذ توماس ویسټ وای پاکستان ته د خپل دوه ورځنی سفر پر مهال له لوی درستیز جنرال سید عاصم منیر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځنګړی استاذ محمد صادق خان او د بهرنیو چارو وزارت له معین اسد مجید خان سره د افغانستان او نورو مسایلو په اړه خبرې کړي. ښاغلی ویسټ بیگا پر ټویټر لیکلی چې په دې کتنو کې د تروریزم، امنیتی وضعیت او د طالبانو د هغو فرمانونو پر خطرناکو عواقبو خبرې وکړې چې بشری مرستو ته د میلیونونو افغانانو لاسرسی او تعلیم یې اغیزمن کړي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو په وړاندې کولو کې د ښځینه کارکوونکو رول په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې خورا مهم دی. د ډبلیو ایچ او د افغانستان څانګې بیګا پر خپل ټویټر په افغانستان کې د ښځینه روغتیایي کارکوونکو د کار ستاینه کړې چې افغانانو ته د روغتیایي خدماتو په رسولو کې قربانۍ ورکوي. د طالبانو حکومت د مرغومی یا جدي پر دریمه په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو او نجونو پر کار بندیز اعلان کړ چې ورسره لسګونه غیر حکومتي ټولنو په افغانستان کې یا د خپلو فعالیتونو یوه برخه یا هم ټول فعالیتونه ودرول. ښاغلی ویسټ لیکلی چې زړورو افغان میرمنو سره هم کتلی او د دوی انتقادي غوښتنې او نظریات هم اوریدلی دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په تیر یو کال کې په افغانستان کې 1590 کسان وژل شوي دي. د طالبانو تر ادارې لاندې بختر خبري اژانس پرون د دې وزارت د مرستیال ویاند بسم الله حبیب له قوله خبر ورکړی چې په دغو وژنو کې ناموسي، مرموز او د دښمنۍ له مخې وژنې شامل دي. خبر کې راغلی چې په دې موده کې د ځان وژنې تر 360 زیاتې پیښې هم ثبت شوي. د ملګرو ملتونو د 2022 کال د جولای میاشتې د راپور لمخې د طالبانو له عمومي افی سره سره د 2022 کال د اګست 15 د 2022 کال تر جون میاشتې پورې لږ تر لږه 160 تنه پخواني دولتي چارواکي او امنیتي کسان د قانون له چوکاټه بهر وژل شوي دي. د بشري حقونو د څار سازمان په پروسګن راپور کې هم راغلی چې طالبانو د تیر حکومت امنیتي ځواکونه له وقفې پرته نیولې، شکنجه کړي او وژلي دي. امریکایي سرچینې وایي چې متحد ایالات اوکراین ته د څه باندې 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د پوځي تجهیزاتو استولو ته تیاری نیسي. دو امریکایي چارواکو پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل په دې تجهیزاتو کې به د لومړي ځل لپاره تر پخوانیو هغو د اوږده واټن ویشتونکي توغندي او نورې وسلې او مهمات شامل وي. دوی ویلي تمه ده چې امریکا به دا مرسته په روانه اونۍ کې اعلان کړي. د دوی په وینا د پوځي مرستو په دې بسته کې د توغندیو ضد پاتریوت سیستم د ملاتړ پر ځای په لوړ دقت سره رهبري کیدونکي مهمات او د ټانک ضد جاویلین دولت توغندي هم شامل دي. د یو چارواکي په وینا د دې مرستو لومړی جوپه به د امریکا د اوسني دولتي وسلتون پر ځای له صنعتي سکتور څخه واستول شي. او د اولمپیک نړیوالې کمیټې پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په نړیوالو سپورتي لوبو کې د روسیې او اوکراین په ګډون وبخې د روسیې او اوکراین پر ګډون د بندیز په اړه مذاکرات ناشونی دي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د روسیې او د روسیې د متحد بیلاروس پر سپورت بندیز ولګاو. د لګېدلې بندیز لمخې د دې دوه هیوادونو ورزشکاران په لوبو کې د خپلو هیوادونو تر بیرغ لاندې د ګډون اجازه نه لري. له دې مخکې د روسیې د اولمپیک د کمیټې مشر ویلی وو باید له هغو لوبغاړو سره چې د روسیې استازیتوب کوي د نورو هیوادونو پرتله د جلا شویو په جلا شرایطو په اساس چلند ونه شي. دا په داسې حال کې ده چې په پاریس کې د 2024 کال په اولمپیک لوبو کې د روسیې لوبغاړو د احتمالي ګډون په اړه ګنګوسې په زیاتېدو دي. خو د اولمپیک د نړیوالې کمیټې ویان پرون وویل په دې لوبو کې د روسیې او بیلاروس د لوبغاړو د ګډون په اړه مذاکرات امکان نه لري. ویان زیاته کړه چې په دې اړه د دسمبر په 9 د اولمپیک د نړیوالې کمیټې په سرمشریزه کې عمومي پریکړه شوې ده. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې د دې او نورو مطالبو لنډیز په لنډه خبري برخه کې راځي.
تر دې شیبي د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورځو لمړی موضوع اخلو. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځنګړی استازي توماس وست د څو هیوادونو په سفر وتلی له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان پر مسایلو خبرې کړې. خاغلی وست ویلی پاکستان ته د دوه ورځنی سفر پر مهال د طالبانو پر هغو فرمانونو هم بحث وکړ چې په نتیجه کې په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو کار کول او په پوهنتون کې د نجونو او ښځو تحصیل منې شوی دی. د افغانستان لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی به له پاکستان وروسته جرمني او بیا سویس ته هم سفر وکړي. د هم په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی وایي په پاکستان کې د دوه ورځني سفر پر مهال د هغه هیواد لوی درستیز جنرال سید آسم منیر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استاذ محمد صادق خان او د بهرنیو چار وزارت لموین اسد مجید خان سره پر افغانستان او نور مسایلو خبرې وکړې. ټام ویست تیر شپه پر خپل ټوټر باندې لیکلي چې په دغو کتنو کې پر تروریزم، امنیتي وضعیت، د نړیوال اتحاد پر اړتیا او د طالبان د هغو فرمانونو پر خطرناک او عواقب خبرې وکړې چې لمخې حیاتي مرسته د میلیونونو افغانانو لاسرسي او تعلیم اغیزمن شوی دی. د طالبان اقتصاد وزارت د مرغومی یا جدي پر درېمه د یو مکتوب په صادرولو سره په غیر دولتي موسسو کې د شذو او جنو کار من اعلان کړ. تر دې اعلان وروسته په لسګون غیر دولتي موسسو په افغانستان کې یا د خپل فعالیتونو یو برخه یا هم ټول فعالیتونه ودرول. د دې وړاندې د لندۍ یا قوس پر نه وشتمه د طالبانو لوړ زده کړو وزارت په پوهنتونونو کې د نجونو او شذو تحصیل من اعلان کړ. ټامس لیکلی چې له زړورو افغان میرمنو سره هم کتلی او د دوی انتقادي غشتنی او نظریات هم اوریدل دي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استاذ محمد صادق خان هم پر خپل ټوټر باندې لیکلی چې د ټامس ترڅنګ پرون سېشنبه د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې له ځانګړي استاذ ټامس نیکلسن سره هم کتلی دي. محمد صادق ویلی چې دوی د نور مسایلو ترڅنګ د افغانستان خلکو ته د بشري ملاتړ لپاره پر خپل لیدلوري بحث وکړ. د افغانستان لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي ټام ویست خپل سفر تیر یک شنبه پیل کړ او تر رواني شنبه پورې به له پاکستان وروسته جرمني او سویس ته ځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر دوشنبه په خپل اعلامیه کې ویلی و د کابل لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي به له شریکانو سره پر یو سیمیز او نړیوال اقدام کار وکړي چې د حیاتي مرستو د ترلاسه کولو او د افغان ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې ګډ دریز څرګند شي. قسم تیر میلادی میاشت افغانستان ته د ملګری ملتونو د سرمنشي دوه مرستیالانو امینه محمد او مارچن گریفیتس د دې سازمان د هیئتونو په مشرۍ سفر وکړ او له طالب چارواکو سره خبري وکړې. خدای سشکاري چې دوی پر کوم موافقه بریالي نسول. ملګری ملتونه او نور ادارې غواړي طالبان وهڅوي خپل هغه فرمانونه بیرته واخلي چې لمخې شزي او نجونې په غیر دولتي موسسو کې لکاره منسوي او د نجونو پر تعلیم یا هم تحصیل بندیز لګولې دي.
دا ازادي رادیو خبرونه اوس شپاورز څلیرش ساته اوریدلای شي. دا مخام ل شپغو دا سهار تر شپغو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او دا سهار ل شپغو دا مخام تر شپغو بجو په لندو چپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپاورز لا تاسو سره
دی. ازادي رادیو خبرونه اوري. د پاکستان د کراچۍ ښار له زندانه د لسګونه افغان بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکړل شوی دی. په کراچۍ کې د افغان بندیانو د حقونو یو مدافع وکیل وایي د سند ایالت په زندانونو کې له هم سلګونه افغانان بندیان دي. په دې بندیانو کې ځینې په ډیر خراب وضعیت کې دي چې روغتیایي څارنې ته اړتیا لري. په دې اړه نور جزئیات د اسدالله لودین په راپور کې واوري.
د کراچۍ لوی زندانه د افغان بندیانو بل جوپا پرون سه شنبه تر خوشی کېدو وروسته افغانستان ته روانه شو. دغه بندیان داسې وخت خوشی کیږي چې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د قانوني اسنادونو درلودلو کبل د افغانانو د نیولو لړۍ روانه ده. په کراچۍ کې د افغان بندیانو د حقونو یوې مدافع وکیلې منیزه کاکړ تیر ماخام د خوشی شو افغان بندیانو په اړه ازادي رادیو ته وویل.
یو سل اتویش افغانان چې دین افغانستان ته واپس ولېګل شول، اوس هم په کراچۍ، سکر او ادرآباد کې 300 نه زیات افغانان چې دی بندیان دي، د ښځو ماشومان په شمول. د دې افغانانو چې کوم د نیولو ایوه لړۍ روانه وه، په هغه کې تر اوسه مطلب څه داسې خاص فرق نه دی راغلی.
ګان افغانان د درملنې او نورو ضروري چارو لپاره پاکستان ته ځي، خو په وروستیو دریو میاشتو کې د دوی د نیولو لړۍ چټکه شوې ده. تر اوسه یوازې د کراچۍ په زندان کې د دریو افغان ناروغانو د مړینې خبر ورکړل شوی چې تر ډیره د روغتیایي اسانتیاو د نشتوالي له کبله مړه شوي دي. د افغان بندیانو د حقونو مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي اوس هم پر یوې افغان میرمنې په محاکمه کې د زړه حمله راغلې ده.
په دې افغانانو کې چې کوم په جیل کې بندیان دي، په هغه کې بیماران هم ډېر دي. یوه زنانه د فاطمه په نامه باندې، هغې ته د زړه بیماری لري، نو په عدالت کې په هغې باندې اټا ټیک رالی. د هغې نن بیا پیشو چې ما ته پوز ځینو کې چې ته هسپتال ته یوړې، نو دې وویل چې نه زه هسپتال ته نه یم وړې، که څه هم دا یې عدالت ته په ویل چیر کې نن راوړې وه.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو د حکومت قونسل جنرال سعید عبدالجبار تخاری ازادي راډیو ته په ځواب کې وویل چې د پاکستان حکومت له دوی سره لازمه همکاري نه کوي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی، پرون سه شنبه په خپل ټویټر کې لیکلی چې په روانو ورځو کې به 130 نور افغانان هم تر خوشی کېدو وروسته افغانستان ته ولېږدول شي. درې اونۍ مخکې هم د کراچۍ له زندان نه تر 500 زیاتو افغانانو د خوشی کېدو خبر ورکړل شوی و. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله تیره میاشت ویلی وو هغه کسان به چې پاکستان کې له قانوني اسنادو پرته تر حد زیات اوسیږي جریمه کیږي، او د هغو کسانو نمونه به په تور لیست کې شاملېږي چې له یو کال زیات په غیر قانوني توګه پاکستان کې اوسېدلی وي. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دا ونه ویل چې جریمه به څومره وي، او تر خوا یې هغه کسان چې په تور لیست کې اچول کیږي برخلیک به یې څه وي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. ایرانی چارواکی وایي چې په افغانستان کې به په راروانه میاشت کې د ایران یو سوداګریز مرکز پرانیستل شي. یو ایرانی چارواکی پرون په تهران کې په یو خبري غونډه کې د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ د فرصتونو په باب خبرې وکړې. خو ایران هم د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. اسمت څاروان د موضوع نور جزئیات اوروي.
په 2021 میلادي کال کې له افغانستان د امریکا د متحدو ایالاتونو د ټولو ځواکونو له وتلو وروسته ایران ظاهرا د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د خپل نفوذ د پراخولو هڅه کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته ایران د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د کابل او تهران ترمنځ ډیپلوماټیک تګ راتګ روان دی، او په کابل کې د ایران سفارت هم پرانیستی دی. د مهر خبری اژانس له راپور سره سم د ایران د صنعت، قانونو او سوداګرۍ وزارت مرستیال سعید محمد موسوی د سه شنبه په ورځ یوې غونډې ته د خبرو په مهال په افغانستان کې د ایران د یو سوداګریز مرکز د جوړېدو خبر ورکړ. د موبایل دغه مرکز به روانه میاشت ایجاد شي، خو د مهر خبری اژانس له راپور کې نه دی راغلی چې دغه مرکز به د افغانستان په کوم ولایت کې جوړ شي. موسوی هیله وښوده چې د دې مرکز په جوړېدو سره به د کابل او تهران ترمنځ اړیکې لا پیاوړې شي. موسوی د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ فرصتونو په نوم کانفرنس کې ویلي غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي او د افغانستان په تلپاتې وده کې برخه واخلي. خو له ایران افغان سوداګر څه تمه لري؟ د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د رهبری هیئت غړي خانجان الکوزی تیرش په ازادي رادیو ته وویل
د اوتاک تجارت تقاضا نه تنها د ایران بلکې د ټول همسایه ملکونو نه داده چې په یو اقتصادي سیستم باندې کار وشي او یو منطقوي کوریډور اقتصادي رامنځته شي، سهولتونه ایجاد شي، یو د بل سره کومک وکړي، تعرفې راټیټ شي، یو د بل وارداتو صادراتو ته زمینه مساعده کړي، او بالاخره په ترانزیت کې د ترانزیتي لارو خواله رامنځته کی، خصوصا په چابهار کې ظرفیتونه را ایجاد کی هغه شان چې لازمه ده.
شغل علي کوزي زیاته کړه ل ایران څخه د افغانستان د وارداتو اندازه چې په حقوقي، خوراکي او سون توکي شامل دي په کال کې تر 1 میلیارد ډالر او اوړي. خو د په وینا ایران ته د افغانستان صادرات ډیر کم دي چې په کال کې اندازه تر 40 میلیون ډالر لږه ده. لکه چې طالبانو د 2020 میلادي کال په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکټینګ کړي، ایران له طالبانو سره خپل اړیکی ساتلی او د طالبانو د استازو کوربتوب هم کړی دی. زین شنون کې د افغانستان لتیر حکومت سره د ایران اړیکو ته په پام پدې باور دي چې ایران له خپل گاونډي سره د خپل غټو د ساتلو هڅه کوي.
قدر من اوریدونکو، دا د استاسو پام د ازادۍ رادیوي مجلې د اونیز پروګرام اوریدو ته راګرځوم چې احمد شیبر چمتو کړي.
ازادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم وړاندې پوخ پرونه کې د نورستان د شاعرانه فضا ته مو ورولو. د انزورونو د شاعر نور محمد لاهو شعر لرو.
نیمه شپه ده، ای اسمان تلک چپ څه دیو باد څړ موزیک ده، د زړو او ماتو پاڼو پیغله شوې نڅا اوره.
د شعر نقد له شاعر عبدالمالک بیکسیار نه اورو.
شعر تاسې عاطفه ده، د ورځنیو پیښو یو درونی انعکاس دی.
میرخان مقری د خپل نوې سندرې د شعر کیسه راته کوي.
د دې خوانه ما ورته کمپوز جوړاو او ژړل می، او اخوانه هغه راته شعر جوړاو او هغه په کلیکو ژړل.
لنډه کیسه لرو.
ښځې د ښیښې پر مخ لمده صفې کش کړه، د خور په څو پولیسو کورونو سپیره کړت لمن غړول.
دی بیک سي نخت هم اوریدل شي.
د ژوندې کریټر کې استعمال شوې ده په دې خاطر باندې شي.
د لیکوال او شاعر له طبیعت سره جوړوي. دا سجی راډیوي ادبي مجلې د دې پروګرام په پیل کې به طبیعت ته مخ کړو. د استرالیا یو معاصر لیکوال جان ام گرین د لیکوالو په باره کې وایي، موږ د واورې څپرکې یو چې د طبیعت پر ژبه وبکیشو. فرانسوي داستان لیکونکی او شاعر ویکتور هوګو وایي، ژوند هغه ګل دی چې شاته عشق دی. او ځوان ترکی ډرامه لیکونکی محمد مراد الدن وایي، که په خپل غلا شوي اروا پسې ګرځئ نو طبیعت ته مخه کړئ، بیرته ترې لوټ کړئ. افغان ترک شرکت غواړي په نورستان کې د سیلانیانو لپاره څه کار وکړي. دغه ولایت نشتی څلور کاله مخکې د ملي پارک په نوم ونومول شو، خو نا امنیو او د نظام بدلون تر دې دمه د کار مخه ډپ کړی ده. تفصیل په دې راپور کې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې له طبیعي ښکلا او ډک ولایت، لوړ او دنګ غرونه یې د نخترو، زنغوزی او پر نورو ډول ډول میولرونکو بې میوې او زینتي ونو بوټو ښکلې دي او ښکلي ابشارونه لري. د همدې دنګ او زرغونو ونو لاندې د رڼو بهیدونکو سیندونو په شاوخوا کې شنو بخملینو چمنونو یې ښکلا نور هم زیاته کړې، او بیا چې د رنګارنګ الوتونکو زړه راښکونکې نغمې د چا تر غوږو ورسېږي، نو په ستړو زړونو او ذهنونو کې یې د آرام او خوښۍ وږمې غځونې وکړي. همدې قدرتي ښکلاو ته په کتو ولسمشر غنی په 2000 زیږدیز کال کې نورستان د ژوو د خوندي ځای او ملي پارک په نوم ونومولو. همدې اعلان نورستانیان د خپل ولایت د پرمختګ او د دوی هوسا راتلونکي ته هیله من کړل. هغه مهال دوه تنو نورستانیانو خپل خوښۍ ازادي راډیو سره داسې شریکې کړې.
منو مولای نت الرحمن رحمانی دی، نورستان ولایت مرکز سیزن کې. مون نورستانیان په دې باندې ډیره خوشحالي احساسو. نورستان سیلانیان به زیات راځي، د دولتي چارواکو هغه توجه به دته راوګرځول شي، ځکه چې نورستان نو تاسیس ولایت دی. نو هغه بیا راغونه کې او بیا د ځنګلاتو په ساتنه کې به مختلف پروګرامونه برازي. نو نورستان لپاره د اقتصاد لګانه به ان شاء الله یو خزيره وي.
جمیل رحمان رحیمی مدن نورستان ولایت سیزن کې. په دې باندې ډیر زیات خوشاله مو مثبت ګام بولم د نورستان ولایت لپاره. د دولت نمو هله ارزوم بیا داد چې دینه خازمی استفاده وکي او غونډین او ولایتونو او اند ټول افغانستان نو وسط د ته خلګرامات د کړي د پاره کار وشنورم. نو زموږ مطمئنه مده اند خارج او داخل د ارزګینه بده ته ډیر زیات سیلانیان راشه او دلته بخلګم په کارونو باندې وګمارل شي.
له هغه اعلان دا د نږدې څلور کال پوره کیږي، خو لا هم ملي پارک تللی سرکونه کندو کپر او د ګرځندویانو لپاره هیڅ ډول اسانتیا وشتون نه لري. د سیمې اوسیدونکي او نورستانیان وایي یوازې یو ځای د ملي پارک او یا په بل نوم نومولو سره شهرت نه پیدا کوي، بلکې هغې سیمې ته د نوم سره کار کول هم اړین دي. محمد موسی:
تر اوسه پورې د نورستان ته تللې لارې خرابې دي، سیلانیان نشي کولی چې په دغه لارو باندې نورستان ته سفر وکړي. نورستان کې د پاتې کېدلو لپاره یعنی اوسېدلو لپاره ځایونه هم نشته دي. زموږ د حکومت څخه دغه هیله ده چې نورستان ته تللې لارې باید ورغوي او د دې تر څنګ سیلانیان لپاره نورې زمینې برابرې کړي. یوازې په نومولو سره یو ځای پارک کېدلی نه شي، باید هلته د آبادۍ او د پرمختګ لپاره ګامونه پورته کړي شي.
په نورستان کې چارواکي بیوی چې بیلابیلو حکومتي او شخصي شرکتونو ورسره په نورستان کې د هوټلونو او هوایي زنګوګانو جوړولو ژمنې کړي چې لډلې یو هم افغان تور شرکت دی. د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان د یادو ژمنو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
نورستان ولایت مرکز کې چون کې د سیلانیانو لپاره سنتاوي سہولتونه تر دې وخت پورې نه دی رامسته شوی، افغان تور دولتي شرکت چې دلته معیاري هوټلونه او زنګوګانو جوړولو اراده لري دغه لته رسمي ډومبنۍ سروي تر سره کړه. امید لرو په نږدې وخت کې دغه کارونه تر سره کړي.
په خواني چارواکو ویل چې په نورستان کې له 1500 هکتار زیات ساحه زنګلون او څړځینو نیولې چې د ملي پارک اعلان سره به یاد زنګلونه څړځینه او پکې ژوندۍ ژوي دل منځتللو لګوا خوش غورل شي. هغه هم غنی ژمنې کړې وي چې نورستان ته غزیدلی سرکونه به قیر شي او د سیلانیانو لپاره به لازمي اسانتیا وي چمتو کړي. خو دا ژمنې څه په حکومت کې اداري فساد څه نامنیو او څه هم وروستنیو بدلونونو پلی کېدو ته پرې نه خودي. دا لا هم نه د معلومه چې د نورستانیانو او سیلانیانو یادې هیلې او غوښتنې به کله پوره کیږي.
د نورستان له طبیعت سره شعر خوند کوي. د حسامیزی لمنلی شاعر نور محمد لهو څخه د دوی په ژغ د لمدی چیغې په نوم شعر سره اورو، بیا د شعر نقد ته مخه کوو.
د ورېځو په څیر ډک دی، زړه مې د ورېځو په څیر ډک دی، له زخمي ګوتو مې څڅېږي لمدې چیغې. نیمه شپه ده، ای آسمانه ته لږ چپ څه، د اوبا څړ موزیک ته د زړو او ماتو پاڼو پیغله شوې نڅا اورم. رښتیا پاڼو غواړم پوسم چې د درد او بیلتون وخت کې سړی څنګه نڅېدای شي. زړه مې ډک دی، زړه مې ډک دی، لکه هغه مهاجر چې خپل وطن ته تللی نسی، لکه هغه وزر مات شنه مرغۍ چې په ځنګله سور اور بل دی. د بچړو تنکۍ چیغې د اور په تودو ګوتو د ایرو په حافظه کې لیکل کېږي. زړه مې ډک دی، زړه مې ډک دی، ته هم دې خوا راتلی نسی، لکه دوړه دې د آس له قدمونو نه راتاوسم. انتظار او انتظار او انتظار، لکه له ډېرو درېدو نه ستړی شوی زوړ دیوال، خښته خښته نور په خپل سیوري رالویږم، خښته خښته نور په خپل سیوري رالویږم.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
د عبدالمالک پیکسیار تر اوسه د شعر و ټولګي چاپ شوی دی او په ډنمارکي ژبه یې شعرونه ژباړل شوی دی چې د سیوري د هندارو په نوم خپره شوی دی. پیکسیار هغه شاعر دی چې په دې باور دی چې دی په خپلو شعرونو کې په تجربو او مشاهدو اتکا کوي، په تیوري کې پوهې باور نه لري. چې داسې ده له دوی به واورو چې شعر د ده په نظر څه شی دی.
شعر د
زما په نظر بس تاسو دی عاطفه دی ورځنیو پیښو یو درونی انعکاس دی. بس
تاسو دا خبر هم کوي چې په خپلو تجربو اتکا کوم، که تجربې تراشم مثلا که ما خپل نیکلی دلی وی او ژوند می ورسره کړی وی دا عینی تجربه ده. که می نیکنه ویلی دلی او لپلار می داغه پا بارک او ریدلی وی دا یو دول ذهنی تخیلی تجربه ده، یعنی هر هغه څه چې واقعی ندی تجربی ندی. پشیر که ساس مطلب لتجربه چه ده؟
تجربه خود ده چې خپل یو شی تجربه که دغه دویم لاس او دریم لاس یو مثلا د مطالعه دا او بیا په مشاهده دا او بیا نو زه د خپل ډایریکټ یو شی چې مالی دلی دی خپل تجربه کړی دی دا شخصي تجربه دغه تجربه وایم. او هغه نور خود بیا دویم لاس او دریم لاس او دا د سولان دي زینو هغه
دلته عینی تجربه نمو مطلب دی او کنه په دې کې نور حواسم داخل دي.
په دغه تجربه کې زما ایوازې هم دغه عینی تجربه هدف دی.
د نړۍ په ډیرو مشهورو شعرونو کې شامه ستیر نقش لري، څنګه تاسو پام ورته کړی؟
بالکل ګلونه مثلا بیا مثلا مزي یا دې باندې مثلا دغه ډېر لمه شونه لیکلي دي چې مثلا یو 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 وګمه یو شعر افیات کړی دي، یو مزي یو شعر افیات کړی دي، لیدل یو شعر افیات کړی دي، لمسول یو شعر افیات کړی دي.
او اوریدل څنګه؟
اوریدل هم دا سی او بالکل بالکل
کنه دا کله نا کله دا حواس سره خلط شي په شعر کې. دی یو عربي شاعر یو شعر یو وخت مالوست د کلاسیک شاعرانو کې، شاعر بشار ابن برد روندو، هغه وای کله نا کله غوژونه تر سترګو مخ کې عاشق کیشي، یعنی حسامیزي باندې څومره تاسو باور لري؟
دا خو نو نن سبا دا خو عربي شعر بزنه په کوم مخ کې دا شعر دا شعر ویلې دي کنه.
او دا درې مې قمري پیړی دی ډېر خو زر کال خونه
بل شعر کې به هی منلي شي نه دي، حتی تر پښتو شاعري چې رسیدلې دي نو دا خو باغ دی دغه ځکه کوم چې مثلا په نورو ژبو کې چې او مکتب یا او سنس یا او صاحب یا او سلیقه زل یو نیم سل دوه سوه کاله چکر وهي بیا پښتو ته رارسېږي. نو دا حسامیزي دا خبرې خو نن حتی هغه د پښتو په شاعرۍ کې بیخي دغه نن سبا چې فیسبوک واړی راواړی هغه د دغه هر درېیم شعر کې دا شاید ته لیدلی شي.
تاسو فکر کوي چې دغه هنر داسې تدریجي وروسته پاتې هیوادونو ته ځي؟ لکه د پښتو مثال چې مو ورکو که داسې وي نو بیا په لنډۍ کې خو ډېر شیان داسې لرو سې اوسې نه لرو پخوا مو لرل.
نو تدریجی نه مې هدف دا دی چې نوي مکتبونه او نوي قصې خو څومره چې مونږ مثلا دغه د شعر تاریخ ته مراجعه کوو اکثرا له غربه راغلي دي کنه، هغه لنډۍ چې مثلا پام نه درلودله اوس نه لرو، دا لنډۍ خو مثلا له غربه راغلي نه دی یا مثلا بل ځای مونږ راوارده کړې نه دی، مګر دغه نور شیان چې دي چې مثلا نن سبا مثلا مډرن شاعري او دا مډرنزمونه او پسا مډرنزم او چې شي دا کسې چې دي نو دا خو همیشه د تاریخي توګه مثلا چې دلته په غرب کې پیدا شي بیا خراب خراب تر شاخه راستیږي بیا پښتو ته راشي.
بیکسر صاحب او بخشي په همدې برخه کې ځینې ناقدان په دې باور دي چې دا فرهنګي تمدن د دکان په څیر دی، یعنی په یو دکان کې کېدای شي چې د اصل پکې د چین وي او بسکټ پکې د دنمارک وي چې تاسو پکې ژوند کوي او یو بل وسیله پکې د جرمني وي او دا ټول سره یو ځای شاو دا دکان شایسته کی. څرنګه که دا نظر ومنو بیا فکر نه کوي چې دا ټول لکه حسامیزي کړه یا ریالیزم یا پوسټ مدرنزم دا ټول سره خلط په یو ډول باندې د انسانانو ترمنځ بیا مشترک شي راکړه ورکړه وي؟
بالکل دا سي دي، زه دا خبر دي ته سړی منم.
بیا که سر سپ شاوخوا درې دېرش کاله تاسو په دنمارک ژوند وکړو د اروپا په زړه کې تقریبا، د دنمارک تاثیر ستاسو په شعر کې شته؟
ما یو وخت یو کتاب چاپ کړی و په دې باندې لیکنه کړې وه چې دا مې ولې ډېر کل نه وروسته یې صحیرین دی کړی. نو ملګري راته ویلي چې موږ مسکو کې ناستو او هغه د ډاکټر صاحب لطیف بان ویلي چې او دا فریزه لوستله ویلي چې او دا وګور داسې ځناور دی صحیح نه دی کړی که نه، بیا وایي شعر لوستلو ویلي چې نه یون صاحب پوه شوی نه دی هغه دی دغه شعر ډېر صحیح کړی دی.
یعنې تاسو راته ویلی شئ چې د دنمارک څه شی ستاسو په شعر باندې تاثیر کړی دی او یو څه ډېر محسوس ته دا تاثیر؟
خاری ژوند، خاری تعامل، مثلا د دې خلکو، د دې هوا، دا ټول
زما رور زما نه څو کاله وروسته راغی هغه د ډنمارک ته څه موده یې دلته تېره کړه. ما ته یې ویلي چې ته به هلته ځای لاړ شي یو بل دي ته. ما ورته ویلي چې ولې دلته چې دا څه دي دا تا ټول شعر راوړي دي نور نشته څه شي ولیکي.
که د نورو شاعرانو شعر تراشو تر دغه تاثیره پورې چې تاسو اشاره ورته وکړه، د ځینو افغان شاعرانو په شعر کې د لویدیز د شاعرانو په پیروي اسطوري ځای وي، او دوی فکر کوي یا دوی دا نظر لري چې په دې ډول باندې دوی غواړي چې شعر نه وای کی، فکر نه کوي چې دغه هڅه ممکن د شعر صدق له منځه یوسي؟
دوی خبرې ته زما هم پام شوی دی. دغه دو نیم درې کاله سلور کاله کېږي چې هغه دی دغه دغه افغانی مطبوعاتو کې مثلا دا خبر راځي چې هغه ډسمبر ته خلک شعرونه وایي، او زه د ډسمبر هیڅ تناسب مثلا د پښتو له شعر سره نه وینم. ډسمبر چې د غرب شاعرۍ کې دومره اهمیت لري، د دوی هغه کلنۍ مذهبي رخصتي ده، دلته د واورې موسم دی، دلته دغه ښار او بازار ډېر خپله پلته اوس په اروپا کې اوسېږي. ډسمبر دلته یو بیل ښایست او بیل فند او کیف لري که نه. مګر په کندوز کې، په میدان کې، په غزنی کې، په کابل کې ډسمبر هیڅ معنا نه لري. ځینې شیان ښه دي چې مونږ انتقال کړو خپلې شاعرۍ ته، دا نو مغه د ټول ژوند خبره ده. یعنی مونږ به له مثبت شیان اخلو او منفي به نه اخلو.
په همدې برخه کې هغه څه چې نسل په نسل باندې تکرار شوی دی او هغه شی په شعر کې ځای نیولی دی، مثلا لکه ګودر، که څه هم تکرار شوی دی، ځینې کسان ورسره مخالف دي، لیکن بیا هم دې لپاره چې د پښتنو په روح کې ځای لري، که په یو شکل حتی په نوي زاویه یا چې نو ځای نیولی شي، یا حتی یو شی چې مشترک دی له غرب سره، مثلا شمع. شمه که چیرته بیا هم په شعر کې یادوو، یدې له خاطر چې له پیړیو پیړیو راهیسې زموږ په ټولنه کې هم وه، نو بیا هم ځای نیولی شي. لیکن په دغه برخه کې، حتی د کلماتو په برخه کې هم ځینې ناقدان دا وایي چې نوي کلمات په سختۍ شعر ته لاره کوي. څرنګه په دې برخه کې تاسو څه وایست؟ عینن د ډسمبر غوندې، یعنی یوه نوې کلمه که ته په شعر کې ځایوي، باید ډېر احتیاط ورسره وکړي چې تر څو پورې یې لوستونکی همغسې هضم کړي لکه د زړو کلمو غوندې.
نو نوې کلمې خو یو وخت کې د افغانستان کې هم د سی وش 15 کلان یا 18 کلان یا 30 کلان مثلا شعر ته به شوق شو، او شعر به ولیکلو، او شعر به لیکلی و چې ساقی او کل او جام او لیلا او مجنون او دا واغه کنه. دا بیخي و ترمینولوژي و چې په شعر کې جوړه شوی و چې دا شیان باید خلک وکاروي. او زما یادی کی په شپیتم کلو کې چې موږ نږدې نوې شروع کړی و، دی شي ته د شعر لیکلو ته موږ مخفلا دغه په قصدي ډول دغه ترمینالوژي لنګول. ما دغه شیان باندې د هغه نه درلودلو عقیدن درلودله چې زه باید په همدغه ترمینالوژي باندې روان واوسېږم. ما د خپلې شاعرۍ په شروع کې چرګي او چرګوړي او غواوې او غوایي او خوسکي او دا شعر ما په شعرونو کې راوړی دی، او هماغه شعرونه زما ډیر مثلا منتخب شوی دی، او ډیرو خلکو مثلا ستایلی دی، او ډیرو خلکو ته خوند ورکړی دی.
ولې فکر کوي چې هغه شعرونه خلکو ته خوند ورکړي؟
ځکه چې هغه د دوی ژوند و، هغه سره دوی ژوند کې شوی و.
هغه علت او کابل علت د دې لپاره چې تاسو ډیر احساس کړی وو، نو د خلکو په زړونو کې نستی وو.
دا خو بل بل اول د خو په د خلکو نه پوښتنه وشي چې هغه د نرمندانو خبره چې دا غوی ولې خوځه خوندي ورکړی وو. خو زه فکر کوم چې دا د دوی د ژوند بخیتونه وو د ته خوند ورکاوه. یو ډن مارکی هغه د سټنډ بای کومیډین هغه پوښتنه کوله ژورنالیست، تاسو ته کله خلک ډیر خاندي؟ هغه ویلي چې زه داسې مسایل چې د دوی روزانه مسایل دي او شپه ورځ دي په ژوند کې پېښېږي چې دا ورته قصه کوم، هېڅ د خندا شی په کې نه دي، ورته خاندي که نه.
خو دلته یو بله خبره هم ده، مثلا د جام و ساقي، که چېرته څوک د ټرمینالوژي په حساب باندې استعمالوي یو اړخ ده د شعر، او که چېرته څوک غواړي چې هغه کلاسیک جوړښت د شعر وساتي، مثلا تاسو غزل هم لیکي، که په غزل کې ځینې زړه کلمات ځای شي، غزل ته هغه کلاسیک قوت په خپل حال ورکوي.
بس یو سړی چې مثلا هغه د بیخ او بنیاد مولا د کونړ کې ناست دی او د جامو ساقي کې سبب یې ناست دی، دا ماته خوند نه راکوي. نه نه، زین شان باید دغه دغه د شپون صاحب خبره ده د هنري منطق هم ورته بل لاره ورته بلږي کنه.
دلته سوال دی، البته دا د وجده بحث مساله ده. یونګ وای و انسانان یواز همدغه انسانان نه دي چې په بنسو حواسو یو څه درک کوي. انسانان لنیکونو لغور نیکونو او لړیرو پخوانیو پیړیو په خپلو ذهنونو کې ډیر څه لزان سره راوړي دي، او کله چې هنر ته بیا راځي بیا کېدای شي چې لاغه پخوانیو هستیو هم یو څه راواخلي او ورزیاتې کې. اما لکه څنګه چې تاسو وویل بیک سیر صاحب، که قصدن څوک د دې له خاطره ساقي و جام په شعر کې ادبي چې د شعر ترمینالوژي ده، بیا خو هغه صدق له منځه ولاړ چې څه تا درکړی نه وینو څرنګه ته وایې. اما که چېرته چا په شعر کې د خوشحال خان خټک شعرونه لوستې وي، د رحمان بابا شعرونه لوستې وي، د کاظم خان شایدا شعرونه لوستې وي، د حمید بابا شعرونه لوستې وي او غزل لیکي، نو طبیعي خبره ده چې په غزل کې هغه د پخوانیو ځینې اثرات هم له ځان سره را انتقالوي. خو بې کثیر صاحب، که دې ته راشو، ستاسو سیوری د هندارو کتاب په ډنمارکي ژباړل شوی دی، دا ژباړه ډنمارکي ژبې ته آیا چې وروسته مو تاسو خپله ولیدله، یعنی هغه ستاسو د شعر کیف انتقال شوی و بلې ژبې ته؟
یو خوشبختي دا وه چې ما دلته یو ډنمارکي ملګری موندلی و، اوس وفات شو، خدای دې وبخښي. د پښتو سره، د پښتو شعر سره، د پښتو ادبیاتو سره ډېر بلد و، نو د شي د ژباړه کې ډېر کومک وکړو چې موږ دواړو په ګډه دا کتاب ژباړلی دی. ځینې ځای کې دا کار شوی دی، ځینې ځای کې نه دی شوی. هغه دی ځینې ځایونه چې ځینې شعرونه چې ما ته ډېر خوښ وو او چې په ډنمارکي کې وی ما خوند راکوي چې مثلا پښتو کې راکوي.
شخصي نظر دی البته، دا زه په دې باور یم چې هر شعر د ژباړې وړ نه دی. ځینې شعرونه ممکن ترجمه شي او ځینې شعرونه که وژباړل شي مري.
دا خبره دې تاسو بالکل صحیح ده. ځینې شعرونه واقعا اگر ریس د ژباړې وړ نه دي. زما په دې کتاب کې هم ځینې شعرونه موږ ژباړلي دي، مګر هغه چې هغه باید شعر وي، بیرته شعر شوی نه دی، په ډنمارکي کې نه دی شعر شوی.
بیک سیر صاحب، ډیره مننه. د شعر له دنیاګۍ سره یې سری شو. خدا پلا شعر او سندره په وطن پسې د خپګان او د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه تازه ځوان سندرغاړي میرخان مقوري زما وطن یادیږي په نوم سندره ویلې ده. اجمل تورمان په دې راپور کې له میرخان او د سندرې له شاعر سره شخېدلې.
زما وطن یادی کی، زما کابل یاد شوه. د میرخان مقوری نوې سندره. میرخان وای د محبوب شاه محبوب دی شیر ته په فیسبوک کې ور پام شو، خوښی شو، خو په خبرې د سندرې کولو لپاره پکې زینو بدلونونو ته اړتیا و. همغه وا چې په ټلیفون ور سره اړیکه وکړه او د سندرې په جوړولو کار پیل شو. خو خغلی مقوری وای دا کار له اوخکو او ژړا سره مالو.
ټلیفون یو خواته زناستم د گیټار سره، او اخواته استاد محبوب ناستو خپل موبایل ور سره، او د دې خوانه ما ورته کمپوز جوړاو او ژړل می، او اخوانه غره ته شعر جوړاو او هغه په کړیکو ژړل.
یت اسمان فرښت د دنیا ما وزر راکړی ما خو وطن ته یوسي ید اسمان تالن مخپل غي کې واخلي او د وطن پر زمکا لکه باران وشندي زما خپل تن یادي.
میرخان مقری د افغانستان د پیژندل شوی سندرغاړي ارواخات عبدالله مقری زوی دی. د میرخان پلار هم وطن سره د مینې ډیری سندرې ویلې دي. د میرخان مقری د دې تازه ویل شوی سندرې شاعر محبوب شاه محبوب مو هم پیدا کړ. نوموړي د خپل دې شعر په اړه ازادي راډیو ته وویل:
خښ په وازه ویدوم او په خوب کې مې وطن لیده، کابل خار مې لیده، او کله چې له خوب راویښ شوم تاسو ګورئ زما زړه یو رقم ته وران شو بيخي او 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 داسې شوم چې یو یو خشي بز مال زما لپخو لاسونو ساوتلو ام دغه درد را سره نو و ملکل چې زما وطن یادېږي زما کابل یاد شوه
وړم چې واګر زما دنوي خاط پزړکی
محبوب شاه محبوب مکه د کابل په هنتون په ژبو او ادبيات په هنځي کې استاد وو چې اوس له هواده بهر اوسي کې د یادولې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو او له دغه هواده د ډېری افغانانو په وتلو سره چې په ډېر شمیر سره شاعران او سندرغاړي هم پکې شامل دي هواد پسې د خپګان او د افغانستان روان وضعیت ته یو شمیر سندرې ویل شوي چې د موسیقي مینوالو خوښي کړې هم دي. طالبانو په افغانستان کې د نورو محدودیتونو ترڅنګ په موسیقي هم بندیز لګولې.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
دا سچ روري مجلې د پروګرام په دې برخه کې کیسو ته مخړو وړاندې د کیسو نقد لرو خصم دستي د انتظار پونم د سلمى بدري لنډه کیسه د دې په شخص راوړو سلمى بدري د کابل پانتون د شبا و ادبیاتو د پښتو څنګ د څلورم ټولګي محصله ده
لمر شیڑی وڑانگی خپری کڑی وی خیزی دیخی خی پر مخ لمده صفی کش کڑا تیخوار پچو پوڑیزو کرونو سپیر کرد لمن غوڑا ولی با لاندهی وقتل پس سڑک گنگونه دی روا سترگی پی و جوڑا ولگی دی سڑای تر مخو خیزور پسی وی دیخیزی غیخ که ماشوم لسونه سڑی تخلاص نیولی وی سڑی شا تا وقتل حلک غیخ که ونیو کلی کرد د کړکۍ په دیوالي سر کې خود بیگانې کیسې ور په یاد شوه کوټې ته لننوتلو سره سم یې خوان ټلیفون بند کړ د تلویزیون ته وکتل نغمه سندره کې شنه بنګړی یادول د چای پتنوس یې مخې ته کې خود خوان دی پښتې ته ډډه وهلې وه د دې شین چای پیاله مخې ته ورته کې خوده خوان دی وویل نه هیڅکم د دې چپلوس ګوتې په خلاص ټینګې کړې په دیوال زوړ نقص ته وکتل پټی ته غږی وویل تغاکس ګورې ته واده دی اول شپه ورځو دی سړی په دیوال زړیدلې عکس ته په نظر سترګې ورپورته کړې خپل سرې نیکتای ته پام شو پیړو بریتونه یې هم مسکی شونډې نه پټې کړې ته لاندې کتل شرمېدله ورو یې وویل دوه کاله پوره شول لکه لس کاله خوند یې پښې ورټولې کړې پرته له دې چې ورته وګوري وویل مور می په هر څه خبره وا ورته ویلې می و چې خارنجلې کوم تیمړه وستر کې د غلې لژړو ګلانو ور پورته کړې ته ته یو قتل بیا یو ویل مور دې خدای وو به سردار خو زما اوسه قسمت یو بل سره لیکل شوې ده ستر هر څه درته نږدې وفادار يم خوان دې څنګه له پښتې لری کړه نیف کې ناست تی چای په پیاله لاس ولګید پیاله واوخته د غالې د شیلو ګلانو رنگ تودوش نو چای بدل کړ چک شو تیز غږی تر غوږو شو تازه پالک تازه ګندنه ګډې پلس روپې کړکۍ و تړله مخیره واړو پر دیوال عکس ته نږدې ځوړندې کړې ته وکتل سهن کې څه وګرځېدل په بیړه په خلنځي خواته لاړه د خوړو په پخولو لګیا شو کله کله به یې سر د پخلنځي لوره راویست کړی ته به یې وکتل په بیړه به بیا په کار لګیا شوه وخت ووت ښځې د دسترخوان په سر ډول ډول خواړه کېښودل مسکی شوه د مخامخ اپارتمان د مامورې خبرې ور په زړه شوې چې ویلی وو خاوند مې ځکه رانه خوښ دی چې ډول ډول خواړه ورته پخوم سترګې تورې کړې. د کړکۍ خواته ورغله. د باندې تیاره کې د ګروپونو رڼا داسې ښکارېده لکه پر کابل د چې زرک پاشلې وي. پریشانه شوه، ځان سره وبونګېده. تا وخت خو به کور و. د میز تر څنګ ودرېده، د غټې ګوتې نوکې په غاښو کلک کړ. د میز له سره یې تلیفون ورواخیست، بیرته یې پر میز کېښود. څو قدمه لاړه، ودرېده، شاته یې وکتل، بیا را وګرځېده. سړه نازړه یې تلیفون ورواخیست، غوږ ته یې ونیو. ورو یې وویل، ناوخته دې نه کړه؟ سړي په تیزۍ ځواب ورکړ، ته بې غمه ویده شه، زه نن بل ځای میلمه یم، سبا درځم. لاس یې ورو ورو له غوږ لرې کېده. رانجه یې اوښکو سره غاړه غړی شول. زانګې وانګې قدمونه یې د کړکۍ په لورې واخیستل. د غره له سره راټوکېدلې نري شمال یې تور ویښتان په مخ ونڅول. پورې سر غره ته یې وکتل. ورهاخوا یې پلارګنۍ اوسېده. د دې دنګې ښاري ودانۍ له کړکۍ ښکارېدل.
لاغلی بدری څخه مننه چې دا کیسه یې ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته راوستوله. وړاندې د کیسې نقد د دې کیسې چې حضرت عثمان نوري ازادي راډیو مجلې پروګرام ته رالېږلې او په خپل ژغې لوستلې. دا کیسه سره اورو، دقت ورته کوو، بیا یې سره شاربو.
روزنه نه ورکړي، انسانيت په خټه کې نو اخګل شوی. چا به چې ولید کورنۍ ور ملامت وله، خلک هم ملامت نو، ځکه کورنۍ ته هغه روزنه چې په کار و نه ورکړي. لکوره به چې ووت ډیر ګیلې به راوړي. مور او پلار ته به زوی ډیر ګران و، او په ګیلو ناندرو به یې لنازولي زوی زړه نه خواشینه کېده. زوی ګڼې خویندې درلودې، خو فکرونه یې متفاوت و. کور ته به ګیلی راغلی، خویندو به خپل ورور ملامتاوه، ځکه خویندو پیژندلی و او د زړه سوی وړ نه ور برېښېده. ځینې وخت خو به یې آن د ژبو پر سر خیرا او کور په سر اخیستی و. په زوی کار روزګار نه کاو، بیا هم ملامت نه و، ځکه پلار نازولی لوی کړی و. ویل یې، همدا یو زوی مې دی، سختو ته یې نه ورکوم، پرېږده چې شهزاده لوی شي. د پلار دینا غیری د زوی خوږ ژوند ورتبا کړ. له شهزاده یې داړمار جوړاوه، او په لوی لاس خپل او د خپل نازولي زوی خوږ ژوند ور بدرنګاوه. وکلنی کې باید خوځی ته لیږلی وای، ویلېګا نوملیکنه یې ورته وکړه، خو بیا ورپسې څار نه و. تر دولس کلنۍ ښوونځی لوست، خو پلار یې نه پوهېده چې د ښوونځي درسونه یې څنګه روان دي او زوی کوم ټولګي ته رسېدلی. پلار یې هټیوال و، ژوند یې ښه روان و. ورځنیو بوختیاو یې ډېر هغه ګوته په غاښول چې لاس تر زنې به ناست و. دوی به همیشنی کار روزګار نه کاوه، او د څلور میاشتو مزدورۍ ته به یې بیا د ټول کال اسري وي. وختونه تېرېدل، زوی ورو ورو زلمی کېد. ورځ تر بلې نا اهله روزنه اخیسته. زوی انګیرله چې د یو پادشاه انسان زوی دی، ځکه د بې ځایه لګښتونو پروا یې نه ساتله. کله کوره به یې پیسې غوښتي جیب کې به ورته کېښودل شوې. نا اهله زوی د کلي له هغو بېلارو همزولو سره یو شو چې نشو تماشو یې ګل ځواني رژوله. د ښوونځي له دروازو سره یې ډزې کړې وې، او له ورتګ یې د تل لپاره روژه نیولې وه. له څو بېلارو ملګرو سره یې په یو ځای کېدو د پلار په ګټلو پیسو نشو تماشو ته فکر وړی کړ. نیت یې و چې ښار ته دې ولاړ شي، سینما کې د فلم وګوري. په سیګرټ څکولو خو یې پخا روږدی کړی و. دا ځل یې نیت چرسو ته و. وختونه تېرېدل، د هلک په څېره کې د پام وړ بدلون نه ښکارېده، ځکه ځواني یې وه. ورځې تېرېدې، هلک له موره د پخا په پرتله لس چنده ډېرې پیسې وغوښتې، خو مور یې ورته د بخا په څېر یو نوټ ونیوه، ترې واخیست، له کوره ووت، او یو نامتو هټیوال ته ورغی، ورته کړل یې، پلار مې وایي چې اباسین ماما ته ورشه، 10,000 افغانۍ به درکړي. اباسین هټیوال د پلار باور ته لیده، ځکه خو یې په یوه وینا د 10,000 افغانیو پورته له جیب بنډل راوویست. واخله وراره، پلار ته دې ووایه که نورې په کار وي هم بیا ورپسې راشه. پلار خبر هم نو نازولی زوی په زړه ګړې ماتې کړي ډیرو نشو تماشو ته تګلارې جوړې کړي. د دې پیسو له مصرف وروسته یې زوی د پلار له ډیرو نورو هغو ملګرو په ډیر مهارت او مکر په پور پیسې واخیستې چې ډیر باور به یې پرې کاوه. وختونه تیریدل، زوی په یوه میاشت کې د پلار په ټولو هغه باورونو د شک ټغر خور کړ چې کلونه کلونه یې د پلار باور ژوندی ساتلی و. خو یوه نا اهله انسان دا هر څه بربادول. له میاشتو ځنډ وروسته پلار یې له همدې پور ورکوونکو ملګرو سره یو ترتیب شوي بنډار ته حاضر شو. ټول پخواني ملګري سره راټول شول. د ماښام ډوډۍ، چای او د ماسخوتن لمونځ ادا کېدو وروسته د پراخ بنډار لپاره زمینه برابره شوه. ډیرو ملګرو سیالیو ته فکر و. هغه چې په حجرو دیرو کې له ډیر پخوا راهیسې دود دي، د لوبو له پیلېدو وړاندې یو پور ورکوونکي په سړه سینه پلار ته کړل، هټۍ ته مې یوه میاشت وړاندې ستا زوی راغلی و، لږې پیسې یې وغوښتې، ور مې کړې که بیا هم هر وخت پیسو ته اړتیا پېښې ده زړور غږ کوه. د پور ورکوونکي دې خبرې سره نورو پور ورکوونکو هم ورته همدا خبره تکرار کړه. پلار یې د فکرونو په سمندر لاهو شو. ستره تېروتنه یې په ذهن څرخېده. غوښتل دوی ته ځان کم رانولي. رنګ یې لکه د منی موسم پاڼه واوښت. شونډې وچې شوې، خوله کې ناړې ورکې شوې، غونی زیږه شول، د سر ویښتان یې ودرېدل، ځان یې سنباله و چې سوړ اسویلی وکړ، خوله یې پرانیسته. هو مور یې درلېږلی و، تاسې یو ملګري دې ژوندي وي. د دې خبرو وروسته د سیالیو میدان ګرم شو. موسکا په کړس خندا بدله شوه او په سیالۍ کې د یو بل پښو وهلو ته هر چا تر خپلې وسې ډېره هڅه کوله. شیبې خوندورې تېرېدې او ورو ورو شپه سبا شوه. پلار یې دوه ورځې کور ته نه و تللی، سهار بیا باید هټۍ ته تللی وای. همداسې یې وکړل، کری ورځې په هټۍ کې تېره کړه او خپلو بچو ته یې د حلالې مړۍ پیدا کېدو ته خوبولې سترګې رڼولې. ماښام مهال چې کور ته ورسېد په خټینه څېره کې لورا یا مرچک ښکارېدل. زوی ته یې له سترګو قهر ورېده، خو دا ځل یې زوی هم له کوره تېښته کړې وه. مېرمنې ته یې کړل، بد عمله خو ګلان کرلي.
د حضرت عثمان نوري کیسه مو له دوی څخه واورېده. زما په باور روان نصر لري. زموږ د ټولنې یوه ستونزه یې راخیستې ده چې پلرونه بې ځایه خپل زامن نازوي او بیا دا نازولې ستونزې جوړوي. دې اړخ ته هم اشاره شوې ده چې په کور کې نجونو ته د دوهم مخلوق په سترګه ګورو خبرې اهمیت نه لري. د کیسې تخنیکي برخې ته کراشم. نوري صاحب، د کیسې نوم دی بد عمله. له دې بد عمله نه لوستونکی مخکې تر دې چې کیسه ووایي څه شی اخلي؟
دا به فکر وکړي چې حتما په یو کورنۍ کې یو غبي انسان شته دی.
د نقد له مخې د کیسې له عنوانه که کرکټر معلوم شي، د کیسې تلوسه له منځه وړي. یعنی ستاسو په کیسه کې د کرکټر هر عمل لوستونکي ته د سرلیک له مخه واضح نه دی؟
بالکل، کریکٹر کو واضح شي رښتیا هم غوټه په کسی په سر کې خلاصي کی. خو اما د دې له خاطر چې موږ ورته نوم نه دی ټاکلې، دا کیسه موږ داسې ګونګه راخیستې ده چې یو کورنۍ کې یو کس دی، د پلار له قوانینو، د کورنۍ له قوانینو، د پښتني کلتور له قوانینو پښې وباسي.
ستاسو خبره سمه ده، لیکن بهتره دا ده چې کله د کیسې عنوان ټاکو، عنوان باید لوستونکي ته واضح نه وي. عنوانونه د نقد له مخې څو ډوله خلک کیسو ته غوره کوي، کله ناکله برعکس. مثلا د یوه ناروغ کیسه چې لیکو او نوم یې بي سالم، دا یو مثال دی. خو دا شی هم که ډیر تکرار شي په کلیشه بدلی شي. لیکن له عنوانه باید کیسه معلومه نه شي، تر پایه پورې څوک پوه نه شي چې اوس دا سم کار کوي که ناسم. نوري صاحب، د کیسې کرکټرونو ته کراشم. کرکټرونه داسې دي لکه ژوندي انسانان. دوی چې څه کوي او له ځان یا بل کرکټر سره په ټکر کې کیږي، بیا له هغه نتیجه راوځي. دې ته کره کتونکي د ژوندي کرکټرونو خطاب کوي. خو کله چې لیکوال کرکټر خوځوي، ستایي یې، بدې وایي، دا کرکټر ته کره کتونکي ژوندی نه وایي. ستاسو په نظر ستاسو د کیسې کرکټرونه څرنګه درته ښکاري؟
بدامل کې خو کریکټرونه فقط قبلمړی کې وایو یو کس دی دا خو دا کریکټر دی بالکل دی مجبوریږي چې اچانک پور پیسې واخلي په هغه پیسې په ناوړه لارو استفاده وکړي یا استعمال کړي. که څه هم کریکټرونه په ژوندۍ بڼه استعمال شوي دي خو فکر کوم یو واضح مطلب یې درلودی دی، یو یو حقیقت په توګه ورته کتل کېږي په بسنې ادبیاتو کې.
د دې ژوندۍ او نه ژوندۍ په برخه کې مثلا تاسو لیکي په لوی لاس د خپل نازولي زوی خوږ ژوند ور بدرنګ کاوه، بل ځای لیکي ښه روزنه نه و ورکړې، کورنۍ ته چې هغه روزنه په کار و نه یې ورکړې، او خپل بچو ته حلاله ډوډۍ پیدا کوله. دلته لدې ژوندۍ کرکټر مطلب دا دی چې کوم صفات چې په کرکټر کې شته دا تاسو د لیکوال په صفت باندې مې یادوي، هغه کریکٹر چکم عمل کبھی لیغن باید وازیش کسرنگا
کسی پا منز پانگا کی یا محتوی کی کتا ہم تیرا زمانہ میں استعمال شوئی را کنگی زمانہ میں استعمال شوئی را نو جوندے کریکٹر کی استعمال شوئی دیم پاندی خطر باندی شی لسن کو توازی پیغام ہو لری
دے کریکٹر دا معرفی لپارا یو بہترین وسیلہ مکالمہ دا چی جوندے معلوم شی دو کسه د دریمګړي پاړه مثلا خبري کوي. زه خپل همکار ته وایم په ازادي رادیو کې نوري صاحب شي کیسه لیکي، نصر روان دی، په لاند وخت کې به کتاب چاپ شي، دا جمله تاسو نور ته ورپیښنی، او هغه د هنر لمخي د ژوندۍ کرکټر او نه ژوندۍ کرکټر یا مړ کرکټر څنګه هم نه ایجادوي څرنګه بهتر نه ده داسې
کیسه کې هڅه شوې ده چې مکالمه پکې تر سره شي او یو مقابل لوري ته کوی په مکارانه توګه تر اخذ کیږي یا پیسې ترې غواړي یا غم پرې باور کوي، نو مکالمه ته پکې ارزښت ورکول شوی دی.
زمان ته براشم نوري صاحب، لنډه کیسه یو ټوټه زمان لري، دا زمان یا د ساعت پورنګوي چې لای وی دو ل دو درې ل درې څلورو مختام د سي روان وي یا وړاندې ورسته ځي خو پیش سره تړلې وي. زموږ په ډیرو کې سو کې لیکو چې وختونه تیرېدل ورځې تیرېدې، شته چې وخت تیر نکړو، وخت په کیسه کې یو څه ډکړو. یو مثال چې مې ذهن ته دغه شی برازي، وایو چې د سارل منځ ورسته پانتون ته روان وو، لمر لا نوره ختلې چې چاودنه وشوه، چې سترګې غړولې، چراغ بل وو، نرسه سر ته ولاړه وه. دلته ټول ورځ تیر شوې ده خو ورځ ډکه شوې ده. ستاسو په کیسه کې دا صفت لري چې بې ځایه نه ده اوږده سوې، دا یې مثبت اړخ دی. خو د اوږدې مودې پیښې مو په لنډو راخیستې دي. د دې لپاره کره کتونکي داسې لارښوونه کوي چې کیسه له هغه ځایه پیلوي چې پای ته نږدې وي. مثلا که دا کیسه له دې وروستي بانډاره شروع شوې وای چې دا دکانداران زړه نا زړه وي چې د پور پیسې ور یادې کړي او کې یادې نه کړي، یوه تلوسه به مې ایجاده شوې وه، او په اخیره کې خبره ورته وکړي دی کور ته راشي، له خپلې میرمنې سره خبرې کوي چې ما خو پیسې ورکولې او ما دا کولو ما داسې کول، خو زوی مې قرض اخیستی دی، او بیا معلومه شي چې زوی هم تللی دی. دلته به هماغه د زمان ستونزه نه وه. څرنګه څه فکر کوي؟
بالکل صاف پیغام واضح دی او انتقاد هم په ځای دی. دې ټکي سره بېخي کاملا همغږی یم چې هغه شپه یا تشه چې راډکېږي هغه باید په داسې شکل راډکه شي چې د لمر څړیکه، څراغ بل، او په داسې نورو الفاظو باندې چې هغه تشه مو سره راډکه شي. کیسه که څه هم اوږده شوې نه ده خو په یو لنډ تخیل کې ورته وختونه تېرېدل او شپې سبا کې دي لغات به پکې کارول شوي وي، نو که څه هم تلوسه په هغه ځای کې نه وه چې هغه خلکو چې هغه هټیوالو چې پورونه ورته ورکړي دي که هغوی زړه نازړه پېښ شوې وای نه به خوندوره راغلی وای، دې باندې زه اعتراف کوم.
نوري صاحب، ستاسو کیسه دا کمال لري چې نتیجه لري، انجام یې بې نتیجې نه دی. زموږ ډېرې کیسې په پیښو پسې پیښې دي، او یوه پیښه چې په خپل ذات کې نتیجه لري هلته کیسه ختمه شوې وي. د کیسې له اصولو سره سمه داسې وي چې ټولې پیښې یوه نتیجه ورکړي، لکه دا نازولی چې تښتېدلی دی په اخره کې. د دې کیسې انجام تاسو څنګه ښکارا شو چې کلمو پای ته ورسول؟
انجام واضح پیغام کې ښکاریږي چې نازول زوی لکه ساسي په اصطلاح ډېرې کړنې وکړي، د پلار او مور باور خام که، ستونزې ننګونې کورنۍ ته ایجادې کړې، په ټوله کې د ده د ژوند ورتباه که، یعنې خپل ژوند یې په خپله داسې که چې له پلاره به جلا شوی و، نو دی چې له کوره تېښته کوي. د دې معنا دا ده چې د یو زوی له لاسه ورکړه، د یو اهل زوی په نااهل بدل کړه، ده د ناغېړي وه که کورنۍ یا فامیل خپل دغسې زامن ونه څاري، تشویق نه کړي او هغه کړنې ته کمپنی چې یقین رامنه کی را منګرته وته یی نکلی کې به شي دغه راتلونکي د دې په برخلیک اخته اوسی.
نوري صاحب د کیسه دې شکل انجام سره به دا خبرې هم راغونډې کړو. ډیر مننه چې هم نقد حاضر شوی او هم مو ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام ته سره واسطه ولا کور ودا.
زه تاسو ډیر مننه شي برڅ چې ما ته په دې مهمه او فرمفهوم خبرونه کې وخت راک.
دا ازادي راډیو ادبي مجله دا غنه هم دومره تر بلې مو زحمت شبر په خدای سپارم شدی.